سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال د مرغومی جدي دیرشمه د 2018 کال د جنوري شلمه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د غسارانی خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چنای وګړي په ګډون لکتر لګو کسان وژل شوي او له لاسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شارې نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخا یفتلی د زاید د انساني او خوات جایزه وګټله. د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلانې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوي او خوات لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په اعلامیه کې ویل شوي زرخا یفتلی چې یوه زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخا یفتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکي په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني قوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستې وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 19.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړې چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري شورا د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه پر ورځ خپله ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامدار ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویست انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویست انډیز په شلو اوورونو کې 133 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویست انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سیریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویست انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویست انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو هلته ملوستلی شئ. په کابل کې پرون په 14 کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش دغه برید مسؤلیت منلی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوان اوښتی. دا هماوري چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په کابل کې پرون په 14 کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه د یو چینایي وګړي په شمول لک تر لګه او کسان وژل شوي او لاسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې لدې مخ یم په کابل کې پر چینایانو د خونړي برید مسولیت اخیسته دغه برید مسولیت منلی ده. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات د نوریاس نوری په دغه ریپورت کې.
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په 14 کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست دی و چینایي وګړي په ګډون لکتر لګه و کسان وژل شول او لسو زیات ټپیان شول. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې چاودنه پرون مازیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شهرینه او سیمه کې په یوه هوټل کې وشوه. د طالبانو د کابل د امنی قمندانې ویان خالد زلدران په خپله اکس پاڼه په یوه بیان کې وویل چې چاودنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوې چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه ښود. چاودنه د شهرینو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دیجان پانیک په یوه اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه 40 کسان لیږدول شوي چې اووه یې روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په 1400 ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویترز د راپور له مخې بیګانه وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د دسمبر میاشتې په 12 د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبري آژانس په دې پیښه کې د دو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړ او وویل چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوي چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میاشتې سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼه ګوڼې ډکو ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هېواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبې ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبې پورس خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 6 افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمسالدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10 په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمن دی، له دې مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هېوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 10 د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او هم د په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه سوځیدلی دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رډیو ته ویل د افغانستان د سوداګریز اتشې په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانو دقیق ارقام راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رډیو ته ویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه اته کانتینره مال سوځیدلې، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان سوداګری زیاتې شی په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسیدلې ده.
شوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې اور لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو لمخې نه تر 10 کانټینر پورې شوې دي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر چې څومره خساره رسیدلې د ټول مالونه مسره شوې دي کڅنګ ته د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی. هغه بررسی کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لجدنه
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریز او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په د ډیورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د زینو توکو کانټینرونه سوځیدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بری کانټینر کې سوځیدلي دي، درمالو کانټینرونه ته ځان رسیدلی دي، برقي سامان آلاتو کانټینرونه ته زیانمن شوي دي، د افغانستان تجاران خورا زیانمن شوي دي. په دې کې او زه په خپل هم ته ډېر زیات ځانمن یم. کانټینرونه پکې ولاړې دي تقریبا چې اټکل د مخې 15 لک ډالر پکې یوازې ما خپله زیان ځانلی دی او ځانمن شوی دی.
له دې وړاندې یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې لامل یې 30 کانټینر مال سوځیدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې 8 کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځیدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوها، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره یې ډول مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د طالبانو د حکومت مرسیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمیر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استلو په موخه آجی کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مور په روغتون کې بستر و. پولیسو یو زوی او درې ځوانې لونې ونیولې او حاجی کمپ ته یې یووړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم که پیسې غواړې زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یوه بل افغانه میرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځلې ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم. بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت ویلي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سوریې د ولسمشرۍ معنی اعلان کړی چې د دغه هېواد ولسمشر احمد شره او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د جدي په 9 د ټلیفون له لارې د کوردانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ټلیفوني تماس وروسته له هغه شوی چې د دمشق له کورد ځواکونو سره یوې هوکړې ته ورسېد چې اوربند هم پکې شامل دی. احمد شره د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدي سره په کتنه کې هم د دغې هوکړې په اړه خبرې کړي. دغه وکړه د سوریې د حکومتي جوړښت په چوکاټ کې د کوردانو د ادارې د ملغم کېدو موضوع رانغاړي. خو یوې کورد سرچینې چې د خبرو اترو له جزئیاتو سره خبره ده فرانس پریس ته ویلي د مذاکراتو فضا مثبته نه وه. دغه کورد سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د دوشنبه د ورځې د شاره او عبدي ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې اختلافات د هوکړې د مواردو د پلي کېدو د میکانیزم پر سر دي. د سوریې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د احمد شاره او ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کوردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار شوی دی. دواړو لورو همدارنګه د سوریې د خاورې د یووالي او خپلواکۍ د ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی او د داعش ډلې پر ضد د همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. د اوربند له اعلان سره سره د دوشنبه په ماښام د رقه په ښار کې د لنډې مودې لپاره نښتې وشوې او د فرانس پریس خبریال ویلي د سختو بمباریو غږونه اورېدلي دي. ورسته د سوریې د دفاع وزارت یو سرچینه فرانس پرس ته پراته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي نخته درېدلې دي. د کوردانو او د سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ نخته امنیتي اندېښنې زیاتې کړې او هغه د دې سبب شوی چې ملکی وګړي ل خپل سیمو بې ځای شي. یوش میروانان وای هغه کسان چې یو ځلې فرضی اجدا کړي او بیا یې هوډ لري ک خپل د سفر لګښتون اړمنو سره مرستې تزانګړي کړي د سره بد زینو به وزلو ژوند خشي. ځینې دینی عالمان هم پام دی نظر دی خو یوش مردام وای چې د فرضی حج د بیا ادا کول په وړاندې هیڅ خند نشته. د طالبانو د حکومت درشاد حج او اوقاف وزارت د 1450 کال لپاره د حج د متقاضیانو د نوملیکنې د بهیر د پایل په اعلان له خلکو چې یو ځلې فرضی اجدا کړي غوښتي بیا نوملیکنه ونه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو بې وسلې او بیکاری ته پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوټل لري ک د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي د سره به د ځینو بې وسلو ژوند خسي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي رادیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چه زدک را تک توان نیلری پجوان که یوزل پر حج فرض دی تا دوه یا دری زل حج ادا کول و پرزای وارداده چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص و لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسه بی وزل او بی واسو که خلکو سر مرسته وکړي چه لاسنیوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هم ورته نظر لري
خصوصا د منطقه ما د سمنګان می توجه صاحبای هم داریم که 93 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن
په زنګړی توګه زموږ په سیمه سمنګان کې مقتاسی حجیان هم لرو چې څلور سلی نوملیکنه کړي قره کشوی شوی او حج تتللی زینی ان 15 ضرورت للی د سیالی بنه ورا کړي د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي بلوا متزلزل حالت کې دی او بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلی هغه کسان چې واقعا حج پر فرض شوی یو ځل اولاد شي هیڅ ستونزه نه لري موږ د دوی د تک مخالف نه یو خو کده بیا بیا تک پیسې بیوزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډیر بغټه وروي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریض کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر تجارتي په څلورستمې پیل سوای او د دلوي تر څلورمې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلي حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي تر څو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. ساکل له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې ساکل له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقرر ډول حج ته تلل د شخصي وړتیا او دینی احساس له مخې دی. د زیات چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د د پر سفر له 2,00,000 روڅخه ډیر لګښت راغلی وو.
کسی که ما پار سال لفته باشه دیگه امسال آخر رفتنه نداریم چرا که په حجوم بیروباری تقاضای مردم مفیدیات است.
سوک چه تیر کل تلیلی وی سکل تک اجازه نلری زکه چه گناگونی او تقاضا زیاده ده آسو گواری فرضی حج تولار شی لمروی تو باقو کسانو تورکل کیجی چه نده تلیلی منگ لگختون ده هر کس لپاره 2,02,000 افغانی و چه بانک تورکل شوی وی او حال تا دولت لهم دی پیسوز منگ ده خورو استوګنی او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دینی عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځلې حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي رادیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب ګڼل کیږي.
کسای کې یک بار فرضي حج ادا کړل مانی نمیشه که چې یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خنډ نشته چې توانی ولري بیا حج یا عمره کولی شي. نه له فقهي نظره کومه رایه شته نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت چې دا به کرا کړی وي چې په ټولنه کې فقر وي خلک باید حج ته ولاړ نه شي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دیني عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوړه ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسی. دیني عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
ادای حج یې کې از فرایض دینی هستي یعنی حج رکن پنجم اسلام است. حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي که چیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالیو ورکول دود شوي دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا یې ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په العماره ویبپاڼه کې خپور شوی و لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډ وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته
ستاسو ل پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم مرکز اوسیدون کیما او رسنه شو کډوال تن پیغام دا چې دې کوشش دا وکړي خپل مشومان ځانونه چې داسې سړن الګ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي څنګه یو بل طرفه د دې نه بالا د هوا سره مخ شي. نو کوشش دا وکړي چې ځانونه او بچان دې د سړن الګ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي څنګه سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وسونه لري. نو دې نه ځانونه وساتي چې امکانات چکیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
موږ خو فلال کابل کې یو. نو موږ راغلم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي فلال دوستانو سره یو. نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي شرکتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یوې پښه بیا بیل به در سره ویني بیل کرایه بیل حساب کتابي او بل دوه مخه بر دغه شه داخله د دې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګي سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلي خپل واسه سی وسړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د پټړي باندې فشار راوړي د خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مول زد پکتیکا ولت نه پاره کی ما چې زمیره روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دی. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپه ورو میاشت کیږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کېږي که ته د زموږ ږغ پور کړې. نه یو کار شته یو شی نهشته دلته د شپه ورو میاشتې کېږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان رانږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوي.
زه محب الله حیدري د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ورچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.